رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو، دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه.
په فنکار برخه کې اله ترنم ویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
زړم خپل وطن ته غږ ورکوم، پزړه کې خپل میهن ته غږ ورکوم.
په زرپاڼه کې به د لرغونی هند یو تاریخي او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها، اناها او چندنا به د کلی له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تلي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې، کیسی نورې، تشمیان د زرینی په ښکلا نه دی، دغه پیغلې په روح کې ویخه کړې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یو بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي، ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه چې زموږ په لاس کې دي باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیر شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دېونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون څه د پاسه ډېر شکایتونه وڅېړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسیون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې دوه ډېر شکایتونو ته چې پنځه رسنیزې سرغړونې او د شی رسنیز شکایتونه و څېړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واری چې تر رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستنده توګه د کمیسیون ته ولېږي چې ورته رسیدګي وشي. تر رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسیون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچیږي. ټاکل شوې ده په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو پروزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقی مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثر سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو وسارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیستی.
هنر جاج
رئیس صاحب د دیارلس سوه اووه نوي کال دپاره چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له اړخه ریاست ته کوم بجټ منظور شوی دی تاسې په دغه روان کال کې څه مو کړي او په راتلونکي کې څه په پلان کې لرئ؟
مونږ درې څلور پروژې درلودلې چې هغه په شپږ نوي اووه نوي دواړو کلونو کې شاملې وې. هغې جملې نه یو هم د عیدګاه په جومات کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسېدلې دي او د نږدې ورځو کې به مونږ تسلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړې موزیم و چې دغه د دوی جری بزم کې موږ دیوال چاپیر کړ او هغه هم په همدې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به مونږ تسلیم شي. دا پروژه دریم پروژه زمونږ د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې مونږ غواړو چې هغه د افغانستان ژمنې پایتخت او هغه په کې مونږ د ختیځون په ساتنې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی اثر مونږ په کې نندارې ته وړاندې کوو او د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې ده او رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې به جریان ولري او بلاخره کله چې پای ته ورسېدله بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي موسل لاس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ غواړو په اوونه وکال کې موږ لپاره منظور شوې ده هغه د سبز آباد غونډۍ د تاریخي غونډۍ سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دا غي هغه تدارکاتي مراحل پای ته ورسېدل. د ولایت مقام نه دا غي هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډې ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزا معرفي کړ. نو غواړو چې په دغه غونډې کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې چې کوم اثر زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډې تر اوسه پورې په کې لاسوهنې نه دي شوې. نو خود سره
او خود سره لاسوهنې پکې پتیرو کلونو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه اویا شپږ اویا کلونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنې شوې له بده مرغه ځینې آثار به لوټ شوي وي. مګر یو ډاډ تاسو در کوم چې دغه غونډې ډېر لوی غونډې ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دي رسېدلي. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کندنې شروع کوو دا تر کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډېره لویه غونډې ده او هغه کې ډېر تاریخي آثار شته استوپی دي پکې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډېر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډې کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لاندې نظر
یعنی دغه غونډې چې د سبز آباد کې وستاسي د کار لاندې ده دا هم د ګندهارا تهذیب نه خده.
بله بله دا د ګندهارا د تهذیب نه خده او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعیا. نو دغه به موږ قانوني کندنې پکې پیلو. البته هغه به په رسمي ډول رکیږي دا افتتاح کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه بل خو د ننګرهار ولایت مقام لورینا راغله لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو او هغه به رسمي پرانیزو. خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالي تاوو ټول دا دغه شیدا اونډی دا بمګه یا تکو او دغه نو ویروس ته په دوه ورخه کې موږ د دې کې کندنه شروع کوو او څومره اثر چې موږ ته لاس راځي دا به مالته زیات زیات ډیپو کیږي او د ډیپو نو ورسته هغه صفائی دغه کیږي او هغه په ان شاء الله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی او دغه اثر به بدل تر انتقال کیږي.
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پنی توګه باندې کندنه وکړي کنه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي.
او الحمدلله زمونږ د فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنی او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستر شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته په خو وختونو کې د فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې بهرني باستر شناسان به راوختل، لکه اوس په اډه کې چې په دیارلس او درشتم کار کې کمی کیندنې شوې د استاد خوزاد په لارښوونه باندې هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو. سره د دغې سره سره هم هغه کیندنې شوې ډېرې غیر مسلکي شوې وې، ډېر اثار له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډېر تاکید سره او په ډېر احتیاط سره او په ډېر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثار چې کوم دي هغه راوباسي او هغه حفظ کړي او هغه ثبت و راجستر کړي او بالاخره هغه هغې صفایي وکړي او هغه تشریح کړي. دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وسوجي.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي وو چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و، په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي. ستاسې خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او که نه؟
عابد صاحب څه څه معلومات لرمه د هډې موزیم چې موږ ته موزیم وایو، معنا دا چې هلته موږ کوم آثار چې په دغه اډه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوي دي. اول ته ورته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې ځای پیدا شو. نو د دغې غونډۍ هغه چې کوم دي تاریخي آثار، دا کله چې دلته اسلام راغی، د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړ او هغه دفن کړ. څو سوه کاله وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې. په دیارلس سوه درشتم کال کې په دې کې قانوني کیندنې وشولې او دغه کیندنو نه وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته یوړل شول د ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو. هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو، یعنی د بدن ځینې حصې د دې تاریخي آثارو له منځه تللې وي. نو دې کې موږ درې ډوله آثار په هغه وخت سره په دیارلس سوه او درشتم کال کې استخراج شوي وو. یو د تیګې آثارو، بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پر ځای شوي وو. نو په دیارلس سوه نهه پنځوسم کال کې چې کله زموږ د فرهنګ دشمنان راغلو په دې موزیم باندې حمله وکړله، نو د دغه موزیم آثار یې په تمامه معنا لوټ کړل. یعنی هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوي چې اوس مثلا څوک راغلي او هلته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلې، بلکې دا موجوده آثار چې کوم هغه له منځه یوړل. نو په هغې کې د تیګو آثار چې کوم هغه دوی د ځانه سره یوړل او د لرګو آثارو ته یې اور واچو. او بیا دغه وخت حکومت چې کوم هغې بیا د دې اور د وژنې دپاره اطفایي وړلې، یو غیر مسلکي عمل یې وکړ او دغې اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونې هغه تاریخی آثار رو هغه بیا د اوبو سره له منځه لاړل. نو د موزیم آثار خو په تمامه معنا له منځه تللي دي. ولې دغه یو ټکی تر ډېره حده پورې امکان لري؟ ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه دیارلس سوه درشتم کال کې چې کومې کیندنې شوې دي، آیا په تمامه معنا دغه غونډۍ دغه شوې پلټر شوې ده او که نه. زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه معنا پلټر شوې وي. نو که دې کې نور هم پلټنې وشي، قانوني کیندنې وشي، دلته به ډېر آثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسې به وتوانېږي چې دا د اډې د موزیم هغه پخواني آثار بیرته انتقال کړي؟
بالکل، دا خو ډېره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته به موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه آثار چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت یې لازم وګڼي، ځکه هغه ډېر مهم آثار دي که نه. نو د ځینو آثارو د آثارو د ساتنې دپاره خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپله پالیسي لري چې کوم آثار چیرته وساتي. حتی ډېر آثار داسې دي د دنیا ځینې آثار چې هغه ډېر نابي او ډېر مهم یې، هغه کله کله په د ولسمشرۍ په ماڼیو کې ساتل کېږي. لکه زموږ هم ډېر آثار مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارت ویوړل شول، هلته د هغې حفاظت وشو. نو آثارو ته په کتلو من با هغه وخت یو ګورو چې ننګرهار حالات سره ول دی او د اطلاعات کلتور وزارت کم اثر لازم ګڼي چې موږ ترلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوګیانو کې د مملې باغ د شي پر تقریبا سلور سوا یا سلور نیم سوا کال قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی وو د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله.
فرهنگ وزارت او د خار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر ہدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخی او باستانی ساحې او آبدی چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دی د خار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجینرانو په د دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب هدایتونه وړاندې په تیر ژمي کې هم دوه ځلې که درې ځلې پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن فوقتن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغه کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپی مو ته ښودلي دي، د مملې بڑ مو ته ښودلی دی، نورې ساحې چې هغه بستاني وي او تاریخي وي خو مهمې پکې دا دي، دا موږ هغې ته معرفي کړي هم دي. تقریبا یوویشت تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي او انشاءالله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به د دې په رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیر په خواره هیڅ د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمنګا تقریبا داسې ولس اتلس کاله بکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمنګا جاری ده.
څنګه راغلی دی خاطر او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چونکی زه په دې خپل اواز نه پوهېدلم چې زما اواز څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانې په یادو مسجد کې به مې ویلې، بیا د ملګرو په هغه پنجشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه وي هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زه راپاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتې ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته، جلسو ته، داسې ودونو ته، داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم. نو بیا نور هم زما دا توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات څه وو؟
موضوعات داسې په علمي بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وي، لکه د علم په حصول کې وو، داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانې وي. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډیرو، شایقین به ډیرو، دغه سی ترانه به ما ویلې.
یو نیوکه چې کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي دغه ترانې تر ډیره شواري وي، مثلا د یوې ډلې شوار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډیر پام نه کیږي، دقیق انتخاب نه کیږي. تاسو چې کومې ترانې انتخابولې دې شته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شوار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په چا تنقید وي، نه په چا دغه وي، بلکې زمونږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې په یو اجتماع کې، بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به مونږ ورکړو. مثلا داسې د اسلام د دین د وطن او چې دی که نه دغسې تعمیري فکر به مونږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدود ترانه به مونږ کوشش دا کولو چې دا دغه نه
کړو. اوس که یو څه را واورو.
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوڑ مین ملتا سر ثابت، جوڑ مین ملتا سر ثابت، نو عیان تا بیان افغانستان، زما روح پما گران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای ښایستا 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 وطن، ای ښایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي، ډېر یې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي، یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي، که جوړولی نه شي.
نو دلته دوه دغه دي، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز واکي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي، نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دوه مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه یو څه استعداد په کې وي، نو هغه بیا کوی شي چې دی که نه په هغه طرز یې ونه وایي یا په هغه طرز یې جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي، نو زما کوشش دا وي چې ده ته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عینې هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي، په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي که نه، چې ایکو ورکوي. تاسو هم چې کله یو څه ثبتوئ، ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ که
نه؟ نه، زما خپله چې د اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چی ورته وای هغه خو مونږ ورخړی دی ساده. هغه نو ماورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر آوازونه دي یا بازی چې نو دغه آوازونه نه ما ورخړی دی او نه ورکوم.
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګیت ځای ترنم ونیو، اوس چې موسیقي هم شته، آیا دا ترانې هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل؟
او اوس هم چې دی کنه ډېر مینوال، به حد مینوال لري. مونږ د هغې نه یو به دا د شاهد په طور دا ووایو چې اکثر په دې ودونه کېږي، په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړېږي، د ناتخوانه یو مجلسونه جوړېږي، او د تلاوت د قرآن پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه. نو بیا مونږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډېر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم واورو.
ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. لکه نسیم چې تاول زلفو نشي، لکه نسیم چې تاول زلفو نشي، داسي ستي چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، داسي ستي چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم.
د هند لوی وچی یو شمیر لرغونی کیسی داسی دی چی زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي، او دا کیسی موږ ته د هندو آریایی ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړی ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. ل میلاد شاوخوا 2000 کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل، خپل ولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپل منځي وې، او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو، او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. د یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطوره‌ای حواله 25,000 کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه، چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مېشت وو، او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه، نو دوی یې د هند شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول، او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانه کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مېشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې، او هیچا د ده له فیصلې او پرېکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها، او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ یې ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، ځکه چې کشره او نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له عوامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تلې، او هلته به یې لمبا کوله. لا دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه، او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار وو. د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم، د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو. هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل، او په یوه شیبه کې ټولو جامې واغوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پریوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنی را ورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار در پسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلی خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده، که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اورېده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کاوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اورېدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یوه ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل، له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګ رنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ور پورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لختې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم، او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تېره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګ ها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناسته نه وه، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپېڅلي غږ له ځان سره وړی وه. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا بټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تکو منډلې وې. له هماغه وخت وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کاوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنی کارول شوې کلمه ده. نو همدا د چې د سند کلمې پر بنیاد د سنگیت، سارګم، سرود، سندری، سندری او سانګ کلمې جوړ شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوډیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قائل دي، او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورې کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه، او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوډیانو نڅیدونکي ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي، او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپېڅلې کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپېڅلی کار بولي، او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب راوروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موګه په حساب دی، چې د موګه په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکه مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې را برسېره شوې، او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل و ببوللا او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه، او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګوریدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، څو زما رضای ووی د تا بلا، څو دما رضای ووی د تا بلا، په دوی کې به ما نمو می واصله. هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی، هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی، اے واصله د ګمان له اهله مشه، اے واصله د ګمان له اهله مشه، د پیالې ګناه به وبخي غفور دی، د پیالې ګناه به وبخي غفور دی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
بیا د کک را پارېدلې وسوسې دي، ولولې دي، پټې پټې تلوسې دي، نا بللې میلمنې بیا لیونی کړ، په یوه شپه کې جوړ تربل سړی کړ. کک د نویو احساساتو پټال زانګي، د ملک زرینې ښکلا لوټلی، یو ځل بیا یې زړه نری نری تخنیږي. دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی، کله دلته کله هلته مینېږي. د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکې پورې زنګیږي. خدا زل خبرې نورې کیسې نورې، تش مین د زرینې په ښکلا نه دی، دغې پیغلې یې په روح کې ویښه کړې، د هیواد او د ټبر نوې جذبه ده. دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده، دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی، د غیرت دی، هم د ننګ او د پیغور دی. دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې، د دښمنو له تور نیت اندېښنه ده، د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی. شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه، پوهه لږه کبرجنه، په زړه سخته، خو ملکه زرینه په سیاست پوهه، د ټبر پر درد درمنه، لږ مغروره، د هیرمند په اوبو وتې ملا تړلې، د ساکانو د یووالي ارمانجنه. زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده، زرینه یوه هوښیاره ملکه ده. ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي، ښایي دا به وي خپلوي د ګډې وینې. ګلبویا په وینه بل څوک وه، پردی وه. آه، د مینې او د وینې څه توپیر دی؟ ما ګمان کړ چې ډېر لوی انسانیت دی، په دې منځ کې به د وینې خپلوي نه وي، قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي، عشق به نه پیژني پولې د خپلویو. ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه، عاطفه به نړوي د ټبر پولې. ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي، هی ارمان چې داسې نه ده، داسې نه ده. هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی، دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه، قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواده، وژني خپل عاطفه د ټبر مخته. څومره سخته، څومره ستوغه دا پوښتنه. یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي، بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي. د دې دواړو تر منځ کوم یو را اخلي؟ ګلبویي پکې هیواد و ټبر واخیست، اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ. زه وشړلم زړه او حافظې نه، خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایا، یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ. زه وویستم له پوچ دنیا گئی نه، زه را وستم له ځانه بیرته ځان ته. خوب اولی لیونی او مستانه وم، زه ډوب کړم د هیرمند سړو اوبو کې، یو ناڅاپه یې له زده را بهر کړم، کړم لاهویې د یو بل عشق په څپو کې. زه را وستم او بیرته یې سهاک کړم، د هیرمند په ننګ یې پورته کړم له ځمکې، د هیواد په عشق کې ښکته کړم اسمان نه. زه بیرته پر پښو ودرولم، زه بیرته پر پښو ودرولم، یو ځل بیا یې مخامخ کړم و دښمن ته، د عشق نوی شور یې ویښ کړ زما په روح کې، یو ځل بیا یې هیله من کړم ژوندون ته. پر دوه لارې یې حیران یم درولی، پر دوه لارې یې حیران یم درولی، نن څه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم؟ چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي، چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې، د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم، که ګرز واخلم د هیرمند په ننګ ولاړ شم.
استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.